د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د اسلام آباد د آسیا د زړه کنفرانس د نتایجو چې په وروستیو کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي، یوه موضوع چې د دې کنفرانس له نتایجو رابرسیره شو هغه د سولې د پروسې ګړندي کېدل دي چې پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بشپړه همکاري کوي. دغه راز د پاکستان د پوځ لوی درسیزم افغان ولسمشر ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. پر دې موضوع پر راپورونو مطالبو سربیره دغه راز د موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره هم څیړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو لومړی قسم سولم هلته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې لسپین مڼۍ غوښتي چې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارۍ په اړه خپلواک څېړنه وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې روسیا د امریکا متحده ایالات او ملګري ملتونو سبا په ژنیوا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې خبرې به په دوه راتلونکو اونۍ کې پیل شي. د خبرو په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کنفرانس په پای کې افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقه تر رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ د پاکستانی چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. رحمت الله نبیل چې اسلام آباد ته د لوړ پوړو چارواکو په ډله کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې پاکستان په داسې حال کې د توپونو په ډزو او د سرې قالینې په فرشولو سره د افغان ولسمشر د سفر هرکلی وکړ چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بېګناه خلکو وینې توی دی. نبیل ګډ دښمن ته په اشاره چې ظاهرنه اشاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته و چې پرون یې یو ځل بیا مخکینۍ خبره تکرار کړه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن هم دی، ویل چې د همدغه دښمن ډېر مهم عناصر تر اوسه د پاکستان په خاوره کې آزاد اوسېږي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یو عریضه چې 1540 کسانو پرې لاسلیک کړی د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړ او په هغې کې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکا د هوایي بمبارد په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه بمبارد کې چې د اکتوبر په درېمه وسوه، د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او هم د روغتون ودانۍ ویجاړه شوه. د افغانستان په شمال کې د ټپیانو د درملنې یوازینی روغتیایي مرکز و. د امریکا متحده ایالات او ناټو د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي او د امریکا پوځي قمندانانو هم ویلي داسې ښکاري چې د دغه پیښې اصلي لامل انساني تېروتنه وه. خو د پوځ څېړنې د دغه فرانسوي خیریه ټولنې قناعت نه دی حاصل کړی او غواړي چې په دې اړه د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون څېړنه وکړي. په امریکا کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایي رئیس جیسن کانویل په یوه روغتیایي مرکز د حملې د عاملانو په اړه یوازې د دغه څېړونکو پلټنې کافي نه دي، بلکې یوازې یوه بشپړه خپلواکه نړیواله اداره چې جنګي قوانین په پام کې ونیسي د دوی اعتماد بیرته اعاده کولی سي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه له 13 ورځو راهیسې دوام لري. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه جګړه کې دواړه لورو ته لسګونه کسان وژل شوي، خو په خبره یې د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام ورسره نسته. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. په چپرهار کې له دې وړاندې هم دوه ځله داعش او طالبانو خپلو کې نښتې کړې دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته استوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د سنا مجلس پوځي خدماتو کمیټې ته په دې اړه وویل:
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional.
دوی امریکا تیار ده چې د عراق اردو ته مهمه او بسیاره تجهیزات ورکړي تر څو خپل کار پای ته ورسوي. کچېره شرایط برابر وي، د عراق صدر اعظم غواړي امریکا ته اروزي هلیکوپټر او مشاورین هم عراق ته استوي. د امریکا دفاع وزیر هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربی هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري پراخه کړي. هغه له روسیه هم غوښتي چې د جبهې لسم لوري سره یو ځای سي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سوي ترکیې ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک هواري د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل. د راپورونو له مخې اردوغان او د کردستان د خودمختار ادارې مشر مسعود بارزانی د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اړتیا خبرې وکړې. دا هغه مسله ده چې ترکیه وایي د عراق شمال ته یې ځواکونه په دې خطر استولي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې له کورد پیشمرکه ځواکونو سره کار وکړي او هم هغوی ته روزنه ورکړي. بارزانی چې له انقرې سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دغه دوه ورځني سفر کې د ترکیې د ملي استخباراتو له ادارې څخه چې مخکې اعلان نه و سوی کتنه وکړه او هم یې د استخباراتو له مشر هاکان فدان سره ولیدل. اردوغان او بارزانی د خبر په پای کې چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ اعلامیې خپرنه کړه، خو اردوغان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د ترکیې ځواکونو په چې ترکیه ځواکونه په 2014 کال کې د عراق په د عراقي مشر په غوښتنه د هیواد په شمال کې ځای پر ځای سوي دي. هغه ویل د عراق صدر اعظم حیدر العبادی زموږ څخه غوښتي و چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره مرسته وکړو او دغه په غوښتنه مو په 2014 کال کې د باشیکه د روزنې کمپ پرانیست. روسیا د امریکا متحده ایالاتو او ملګری ملتونو سبا په جنیوا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرو د سوریې لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون وکړه. د روسیې د بهرنی او بخښي د روسیې د بهرنی چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلي چې روسیه به په سوریه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې نه لري چې په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت بیان جان کربی ویلي چې د امریکا د بهرنی چارو مرستیاله آنی پیترسن به په دې خبرو کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون وکړي. او وروستی خبر دا چې ترکیې روسیا د سوریې په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقې ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشار الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه کړي او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. ښاغلي اوغلو زیاته کړه چې روسیه د بشار الاسد رژیم په منځلارو مخالفینو باندې په خپلو بریدونو په واقعیت کې د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې سره مرسته کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت او سرچینو وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه غړي سره غږیږو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر اشرف غني د اسلام آباد د کنفرانس په پای کې له راحل شریف سره پرون ماښام ناوخته وکتل. د اسلام آباد کنفرانس به د افغانستان لپاره آیا هغه څه چې لازمه ده ښه نتیجه له ځان سره ولري؟
پاکستان په پردې باندې عملی ګامونه واخلي کوا نخلي او همدغه یو نقطه ده چې په افغانستان کې ټول دې ته سترګې په لاره دي. پاکستان به څه کوي؟
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د اسلام آباد زړه کنفرانس څېړلی دی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت صدی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې د افغانستان د سولې خبرې به چې له څه مودې راهیسې په ټپه درېدلي دي په دو راتلونکو اونیو کې پیل شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. در سرچینې چې نه غوښتل نو مې واخیستل چې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. دا چې له پاکستان د پاکستان په پاکستان کې د آسیا زړه کنفرانس په ترڅ کې یا په حاشیه کې د افغانستان د سولې په اړه افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره په دې برخه کې څه موافقې ته رسیدلې او دغه خبره چې د سولې خبرې به پراتونکو نه وي که پیل شي چا کړې ده؟ په دې اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه نور معلومات وپوښتل.
د سولې پروسه یا د سولې د خبراتورو بیا پیلیدل دا د افغان حکومت او د پاکستاني چارواکو مرکزی خبرې وي د تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ، او په دې ټینګار وشو چې باید د سولې پروسه تجدید شي. ازادي راډیو ته منبع په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هلته منبع چې وي نه غوښتل نوم ذکر شي، د وویل چې دغه خبرې به د لس ورځو او د دوو اونیو ترمنځ پیلېږي او پیلېدونکي دې بیا به پیل شي. ولې په هر حال کې بیا د همدې منبع د تاریخنه هم خوده چې طالبان چې دي اوس په څو ډلو ویشل شوي دي، دا چې له کومې ډلې سره به د سولې پروسه کېږي، آیا د ملا رسول ډلې سره که د ملا اختر محمد منصور، دا یوه اندېښنه ده. ولی دا دغه منبع تایید کړه چې د لس ورځو او د دو هفتو ترمنځ به دا خبرې پیل شي.
افغان چارواکو پرون د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره ډېرې غونډې درلودې. دغه راز د آسیا کنفرانس په پای کې درې اړخیزې غونډې هم ترسره شولې. مهم تمرکز په څه او په کوم شي ډېر تمرکز وشو او نتیجه څه وه؟
په مجموع کې خو په دغه کنفرانس کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې، هم د افغانستان پر امنیت، هم د افغانستان پر انکشاف، هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا. خو کوم څه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم او د افغانستان کوم هیات چې راغلی و د ولسمشر غنی په مشرۍ، هغه تر ډیره له تروریزم سره د پاکستان ټینګه مبارزه او یو ډول مبارزه، یعنی چې وسوال مخالفین به ټول یو ډول وپېژندل شي او د ټولو په وړاندې یو ډول مبارزه وشي. او دوهم اساسي موضوع چې افغان چارواکو پرې ټینګار وکړ، هغه د سولې پروسه وه چې د سولې پروسه باید بیا پیل شي. او پاکستاني چارواکو هم دا ویلي دي چې د سولې پروسه به تجدید شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ویل چې دوی هیله لري چې د سولې پروسه پیل شي او نتیجې ته هم ورسیږي او پاکستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي. په عین حال کې ولسمشر غنی او رایل شریف د پاکستان د پوځ او جسټیس شهم سره خبرې کړي، په همدغه مسایلو سره تمرکز کړی چې په هغه کې د سولې د پروسې تجدیدول دي، اطلاعاتي استخباراتو راکړه ورکړه ده، او د دواړو هیوادونو د ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو اجرا کول او هماهنګ اجرا کول دي.
لکه څنګه چې د نسیم شفق د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو په خبرو کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارتي وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سولې خبرې ښایي په راتلونکو دوونه لسو ورځو کې پیل شي. د آسیا زړه د کنفرانس په پای کې هم افغان پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقې ته رسېدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښایي دغه پروسه ژر پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړی حاجی عزیز الله دین محمد چې د پاکستان په مری کې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت د لومړي ځل مخامخ خبرو مشري کوله، همدا شېبه له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې حاجی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بلې، تاسو څه اوریدلې دي؟ آیا د سولې خبرې به لکه څنګه چې یو مقام ویلي د افغانستان په سفارت کې په اسلام آباد کې چې دا خبرې به ډیر ژر پیل شي؟ صلاح الدین ربانی هم دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان له خوا نه ورته ژمنې ورکول شوې دي. آیا په دې نږدې راتلونکي کې به موږ د خبرو د بیا پیلېدو شاهد واوسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تفصیلات نه ټول اوریدم. السلام علیکم. تاسو په خبره پیږی چې سولې د افغانستان د ولس یو غوښتنه ده، یو ضرورت ده، او همداسې د سیمې ضرورت ده. نو کله هم چې تعاون د دوړو دلو دوړو حکومتونو د خوانه د سولې د مذاکرات د شروع کېدو لکه څنګه چې خبر مونږ ته راورسېده دا وشي. نو یقیني توګه چې موږ افغاني لوری دې ته آمادګي لري چې ډېر زر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي. خو البته تاسو خبر وو چې مخکې هم دا خبره شوې وه چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ورباندې مرتبه وي او د هم د افغانستان د ولس دغه اوسنی تکلیف او زحمت چې دا وینه کېدل چې دوی مخول نیول شي او هم په منطقه کې امنیت راشي. د دغه شو مذاکرات دپاره د افغانستان حکومت بیا بیا هم غوښتنه کوله او په نو د دې لپاره زه یقین لرم چې دوی په دغه ناسته کې چې پرون شوې ده دوی به په دغه موضوعات هم خبرې کړي. البته زموږ هیات لا نه دی رارسېدلی چې هغه راورسېږي. نو انشاءالله یعنې د مذاکرات د شروع کېدو لپاره زموږ د خوانه کوم مشکل نشته.
حاجي صاحب یوه موضوع چې مطرح کیږي هغه دا ده چې اوس تاسو چا سره خبرې کوئ؟ طالبان خو تقریبا په دوه ډلو ویشل شوي دي، مولا اختر محمد منصور سره مخالف ډلې سره.
نو دا خبره داسې ده چې په حقیقت کې موږ خو هغه څوک چې زموږ په مخالف جهت کې دي او هغوی مثلا په دلته په عملا مخالفت کوي بیا خو سره موږ خبرې کوو. او دا په دا اوس وخت کې خو دا یقیني خبره ده چې د ملا اختر محمد منصور یو څه اثر او فعالیت مخالفت د ده زیات دی. او زه خو داسې وایم چې هر هغه ډله چې دلته مسلح مخالفت کوي او دلته د هغوی د مخالفت په وجه په دې وطن کې وینه تویږي او ناامني راځي د هغو سره موږ خبرې کوو.
ولی حاجی صاحب یو بل موضوع، ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکول شوی و، که څه هم د یو صوتي پیغام خپور کړ خو د طالبانو په لیکو کې لوړپوړو چارواکو هم په دغه صوتي پیغام شک څرګند کړ او ویل چې دا د ده نه ده، دا جعلي ده، که چیرې دی مړ وي تاسو چا سره خبرې کوئ؟ دا هم یو بله ستونزه ده، رهبر چې نه وي خبرې چا سره باید وسي؟
یاره زه خپل معلومات چې لرم شخصي دي کوټ نه او د دې ځایونو نه ملا اختر محمد منصور مړ نه دی. هلته په کوم ځای کې کوم لاسي بم خلاص شو په هلته چې معمولي معمولي کسان زخمیان شوي دي، خو دا چې زه معلومات لرم هغه ژوندی.
یوه موضوع چې پرون د اسلام آباد د زړه کنفرانس په خبرو کې ویناوالو په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر راپورته کړه، هغه دا و چې ویلي چې د طالبانو په ډلو کې اختلافات د سیمې د ثبات په ګټه نه دي او داعش ډله به ممکن له دغو اختلافاتو ګټه پورته کړي او هغه طالبان چې راضي نه دي او له خپل مشرتابه سره یا د افغانستان د سولې له پروسې سره هغوی ممکن جلا سي او داعش سره یو ځای شي، داعش به بیا قوي شي. آیا تاسو دا هم په پام کې لرئ چې په آینده کې که چیرې یو بله ډله قوي کېږي په افغانستان کې هغه سره به بیا څه ډول دغه بهیر مخ ته وړی دی؟ سولې پروسه خو ډېره پیچلې کېږي نه ستاسو په نظر؟
نه زه خو داسې پوهېږم چې ما او تاسو مخکې وویلو چې هر هغه څوک چې دلته مسلح مخالفت کوي او یو د یو قوت سره کوي او دلته مزاحمت کېږي نو د هغو سره به موږ خبرې کوو. نو اوس په دې اساس دا لکه د ایران د حکومت د هغوی خپل تحلیل دی چې کړی دی په دې غونډه کې. او خو موږ داسې وایو چې دا که د هغه طالبان چې که د ایران په سرحداتو کې دي او هغه که د پاکستان په سرحداتو کې دي او یا په داخل د افغانستان کې چې جګړې ته دوام ورکوي، موږ خو لکه دا ټول د مسلح مخالفینو په حیث باندې ګورو او د دوی سره به خبرې کوو.
حاجی صاحب تاسو په مری کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب د وسلوال طالبانو سره مخامخ خبرې وکړلې، له خبرو وروسته ټاکل شوی و چې دوهم ځل خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دا خبرې په ټپه ودرېدې او د دوی په منځ کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو له وجې اوس کله د خبرو بیا د مخامخ خبرو یا د رسمي خبرو مسله ګرمه شوې ده، بیا هم د طالبانو د مشر په اړه دغه راپورونه ورکول کېږي او له بلې خوا د پاکستان صدراعظم نواز شریف ویلي و چې دا درست موقع نه و چې د طالبانو د مشر د مړینې خبر د افغانستان امنیتي ادارې خپور کړی وای. آیا تاسو اوس څه فکر کوئ چې آیا پاکستان بالاخره غواړي چې دغه د سولې بهیر جدي مخ ته یوسي او ټولې هغه کړۍ چې په پاکستان کې دي په یو دریځ دي په دې برخه کې؟
نه زه خو بحث یو خدا د محمد عمر د مرګ په متعلق باندې پاکستان حکومت کې دا خبره په افغانستان اړیز ما خوشحال باندې ډېرې بسایي نه وي، ځکه چې دا موضوع چې میدان ته راورسه خپلو طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د وجې نه دا راووته، دا ټولو ته معلومه ده. نو اوس که څوک یو بل باندې پلا چې هغه بله خبره ده، او اوس خو ما ته وویل چې د اختر محمد منصور موضوع چې ده دا طالبان هم نه ده تایید کړی، او حالات هم داسې ښیي چې هغه مړ نه دی ژوندی دی. نو په دې اساس دا موضوع د ملا محمد عمر د مرګ سره ډېره نه مقایسه کېږي، او یقیني خبره ده چې په دې کې پاکستان همکاري وکړي، دا همکاري به مؤثره وي.
بله، حاجی عزیز الله دین محمد د افغانستان د سولې د عالی شورا لوړ پوړی غړی، له تاسو نه یوه دنیا مننه چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه مو د وروستۍ نظر سره شریک کړه. البته د وروستیو راپورونو په اسناد چې وایي د سولې خبرې ممکن په راتلونکو دو اونیو کې یا لسو ورځو کې بیا پیل شي. دا خبره یو افغان چارواکی د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکی ازادي راډیو ته کړې ده، او پرون هم د پاکستان چارواکو په دې خبرې ټینګار وکړ چې غواړي افغانستان د سولې او ثبات خاوند شي، او د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره هم بشپړې همکارۍ ته چمتو دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په اوریدل شي. د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم د ازادي راډیو صاف او واضح اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک. په اسلام آباد کې پرون د آسیا زړه هیوادونو د ورځنۍ کنفرانس پای ته ورسید. په دې کنفرانس کې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د سیمې د هیوادونو لخوا د افراطیت او مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د کنفرانس په اجنډا کې شامل موضوع و. دا چې دا کنفرانس به څومره د افغانستان لپاره ګټور وي او پر پریکړو به هغه څه چې پاکستاني چارواکو په دې کنفرانس کې ژمنې کړي عمل وکړي کنه، دا موضوع صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه پوښتلې ده.
دا خو وخت دی چې د دې په باندې څو ویل چې شاید پاکستان پر دې باندې عملی ګامونه واخلي کوا نخلي، او همدغه یو نقطه ده چې په افغانستان کې ټوله دې ته سترګې په لاره دي چې پاکستان به څه کوي. خو امیدواری د تیر پر شام باندې دلته افغانان هر وخت لري، لکه تیر ځلو کې چې هم درلودل، مګر متاسفانه په تیر ځلو کې دا شی عملي نه شو.
په ولسمشر دوه ورې دغه د سیاسي جغرافیې د رامنځته کولو هڅو ته اشاره کړې ده. یو ورې چې اروپا ته سفر کړی و، د په سفر کې دا مسله یاد کړه، او اوس یې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې دوه ویل چې په تیر یو کال کې ترورستان او وسلوالو غوښتل چې په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي. د ولسمشر هدف څه کېدای شي؟
په دې باندې مخکیم باسونه مشک کړي دي ازادي راډیو سره. دا مخالفین خپل مستقیما دا شی نه غوښتي چې دی وکړي، دا د نورو البته داسې بریښي چې د نورو هیوادونو هغه اوږدمهاله په افغانستان کې د لاسوهنې پلانونه و چې په هغه کې نه یوازې پاکستان دی بلکې د افغانستان ځینې همسایه او د په منطقه کې همسایه وادونه دا هڅه کوي چې دوی نه یوازې جغرافیه خلک سره ویشي بلکې سیاسونه هم سره ویشي. نو تر ټولو مهمه د سیاسونو ویشل و. ځینې ملکونه غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیاسي ډلې ولري او سیاسي هغه اشخاص چې په دولت کې داخل و هغه سره ویشي. نو زه فکر کوم د جغرافیه څخه مطلب دا و چې دغه مشران سره وویشل شي.
اعظمي صاحب ولسمشر دغه راز انتقاد وکړ چې په تیر یو کال کې خصوصا په اقتصادي پرمختګ کې د پاکستان همکاري په څوته څه فکر کوي چې پاکستان په نورو کومو برخو کې له همکاري څخه اوجه تشکرې ده؟
پاکستان ګوري تر ټولو اول اغه پری کنډیشنز، یعنی مخکې له دې چې اقتصاد باید اقتصادي همکاري وکړي، لومړی دغه باید امنیت وي. چونکه هر هیواد په افغانستان کې غواړي دلته اقتصادي انویسټمنت وکړي یا سرمایه گذاري وکړي، نو د هغې غټ تر ټولو غټ تشویش نتی دی. نو کچېری پاکستان وکولای شي چې په امنیت کې دی رښتیا هم کوچلي ګامونه واخلي، او د طالبانو پر وړاندې باندې او هغه مخالفین چې افغانستان کې دی جنگیږي، د هغې پر وړاندې باندې په صادقانه شکل باندې وکولای شي چې د هغې پټن ځایونه او د هغې کم سپلایز چې ورته راځي دغه پر وړاندې باندې دغه وکړي. زه فکر کوم دوم قدم به بیا اقتصادي وي، او په اقتصاد کې زه تاسو ته یو شی ویل غواړم چې هغه کې پاکستان هم ډېره ګټه ځینې وړلی شي. پاکستان تاسو وګورئ د مرکزي آسیا سره د دوی نښلېدل د افغانستان د طریقه دا ډېر حیاتي دي د پاکستان بیر خصوص په انرژي سکتر کې.
د احساس چارو کارپوه حکمت الله اعظمی و
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ام نم نیفهمی که در بلوی جرگت نگو کلو هم جنگ و جدا رن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخلی
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د غراز د آسیا زړه کنفرانس په د افغانستان لپاره څه نتایج ولري په دې پروګرام کې نن خبرې کیږي. خو اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو چې بیا هم د آسیا زړه کنفرانس او د افغانستان پر حالاتو کتلې ځینې مطالب چاپ کړي. سالی محمد سالی ورته کتنه کړې ده.
د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپل پرونی غړې کې د آسیا زړه هیوادونو پر کانفرنس یو لیکنه خبره کړې چې سره لیکي دی افغانستان او پاکستان له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. دا لیکنه په پیل کې راغلي افغان او پاکستانی مشرانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو لپاره به په ګډه په څو اونیو کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیلولو کار کوي. په لیکنې کې راغلي دا اعلان د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف تر کتنې وروسته وسو. د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر دغه کنفرانس هر کال په افغانستان کې د ثبات او پرمختیا د غښتلتیا لپاره جوړیږي چې د سږ کال غونډه یې په اسلام آباد کې وسوه. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني خبرې هم راخیستې چې په اسلام آباد کې خبرلانه ته ویلي موږ ډېر هیله من یو دغه هڅې به په راتلونکو اونیو کې د سولې په پروسه کې ښه نتیجه ولري. د لیکنې په دوام راغلي دا لا څرګنده نه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور چې په خپله ډله کې دننه له چیلنجونو سره مخامخ دی آیا په دې موقف کې دی چې په تازه خبرو کې برخه واخلي. د بریتانیا چپ ګارډین ورسپانې هم د آسیا زړه هیوادونو پر دوه ورځني کنفرانس تمرکز کړی چې پرون یې دویمه او وروستۍ ورځ وه. په لیکنه کې راغلي د پاکستاني سختریزو وسلوالو د ځپلو لپاره روانو هڅو په افغانستان کې امنیتي وضعیت له خطر سره مخامخ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ کنفرانس ته وویل افغانستان ته زیات شمیر تروریستان ننوتلي دي. ګارډین ورسپانې د ولسمشر غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي وروسته له هغې چې تیر کال وسلولو د پېښور په یوه پوځي ښوونځي کې د برید پر مهال 130 کسان ووژل. د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې عملیاتو غیر مترقبه عواقب درلودل او افغانستان ته اضافي امنیتي چیلنجونه پیښ کړل. دوی ویلي چې د افغانستان ځنګړي ځواکونه مجبور سوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تر 30 زیات عملیاتونه پیل کړي. د شغلی غنی خبره ده چې افغانستان دا مهال د نړیوالو جهادیانو په یو مرکز بدل سوی او په دغو سختریزو وسلوالو کې چې په افغانستان کې حضور لري د القاعده، داعش ډلې او د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان او د منځني ختیځ ترورستان هم شامل دي. ګارډین لیکلی د افغانستان د امنیتي وضعیت کړکیچ وروسته له هغې نور هم رابرسېره سو چې یو خوا ولسمشر غنی اسلام آباد ته ورسید، بلخوا په کندهار کې دولت ضد وسلوالو هوایي ډګر ته نږدې په برید کې ګڼ کسان چې ډیری ملکیان و ووژل. او د امریکا چپ لاس انجلس ټایم ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې په هغې کې د کندهار د هوایي ډګر پرانګړ پر وروستۍ حمله تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکي د سه شنبه په ماښام د افغان قواوو په یونیفورم کې څو وسلوالو پر دغه ډګر بریدونه پیل کړل. په لیکنه کې راغلي چې له دغه میدان څخه د افغانستان په جنوب کې ډیره امریکایي ځواکونو او سی آی ای هم ګټه اخیستله او افغان ځواکونه هم پکې میشتي. لاس انجلس ټایمز لیکي د دغه څو ساعته برید د تلفاتو په باب زد او نقیز معلومات ورکول سوي دي او ویل سوي چې په وژل سوو کې 15 تنه ملکیان دي. د ورځپاڼې په حواله په دغه برید کې د وژل سویو سرتیرو په باب معلومات نه دي خپره سوي، خو وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د لسګونو افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې زیاتوي چې وسلوال طالبان وخت نا وخت په دغسې حملو کې د وژل سویو سرتیرو په ارقامو کې مبالغه کوي. د ورځپاڼې په باور په کندهار کې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ګډون د لسګونو هیوادونو او سازمانونو مشران په اسلام آباد کې د آسیا زړې هیوادونو په 5م کانفرنس کې سره جرګه شول. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټه پدریدلو خبرو د بیا پیل په باب هم خبرې وکړې.
په افغانستان کې لس نیمې بجې دي، البته لس بجې او یو دېرش دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو اورې وړاندې دوه نیوز پروګرامونه لرو. دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اورې چې د موسکو او انقره ترمنځ خپل شو اړیکو د ترکیې پر توریزم باندې هم بده اغیزه کړې. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب درته لرو. د حقیقت صدی او انصاف پلټکې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو نوې برخې درته خبرو، خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نښودلو په شرط ویلي چې ټاکل شوې د افغانستان د سولې خبرې به په تر راتلونکو دوه اونۍ پورې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ د پاکستانی چارواکو پر نیت شک څرګند کړی او ویلي دی چې دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بېګناه خلکو وینې تویدي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې یو عریضه چې نږدې 5.5 لک کسانو پرې لاسلیک کړی د چهارشنبه پر سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړه. په هغه کې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکا د هوایي بمبارد په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه له تېرو 4 ورځو راهیسې دوام لري او د ولایتي چارواکو په خبره په دغه جګړه کې دواړو لورو ته لسګونه کسان وژل شوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره 9 عسکر ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته هستوي. اخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سو ترکیې ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک هواري د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل. روسیا د امریکا متحده ایالاتو او ملګری ملتونو سبا په جنیفا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریې لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا پرون وکړه. او ترکیه روسیا د سوریې په شمال کې په نژادي تصفیه تور نه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو .org. ازادي رادیو هم د انټرنیټ لارې صافه او واضح اوریدلای شي. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. وړاندې حقیقت د اونیس پروګرام درته خبرو. د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د لړۍ یو نوې برخه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راځو یو نړیواله موضوع راخلو. وروسته له هغې چې تېره میاشت ترکیې د سوریې په پوله یو روسي جت الوتکه رانسکوره کړه، روسیه پریکړه وکړه چې خپلو وګړو ته به اجازه نه ورکوي چې ترکیې ته د سیل لپاره ولاړ شي. د روسیې د دې پریکړې له کبله د ترکیې په انتالیا ښار کې چې اکثره تورستان یې روسان دي د توریزم کاروبار سخت اغیزمن شوی او دغه ښار ته اوس روسي سیلانیان نزیدا. ښار چې په لومړي سر کې د روسي سیلانیانو لپاره جوړ شوی و اوس تش ښکاري او د خلکو کاروبارونه هم سخت اغیزمن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبري څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ترکیې په انتالیا ښار کې شاوخوا 350 ستوري هوټلونه دي او په میلیونو روسي سیلانیانو ته ځای ورکوي چې هر کال په لوی شمیر کې دغه ښار ته مخه کوي. د انتالیا د شایسته هوټلونو مخامخ د نوي جوړ سویو سوداګرۍ ځایونه، کیفېګانې او زرو دوکانونه دي چې ټول د روسي سیلانیانو له سودا او پیسې ګټي. خو د دسمبر په لومړۍ ورځو کې هوټلونه او دوکانونه په بشپړ توګه تش دي. ډېری دوکانداران د باندې پر چوکیو ناست وي او په لمر کې کافي څښي. د کافی په یو دکان کې دو دیرش کلن ټولګا بارس ناست دی چې د خرڅلاو او مارکیټینګ مدیر دی او کار یې دا دی چې اتو هوټلونو ته میلمانه ولټوي. په اوسنی وضعیت کې د ده کاروبار له خطر سره مخامخ دی. کرملین پریکړه کړې ده چې روسي سیلانیان له ترکیه څخه لیرې وساتي او دا اقدام د هغې پیښې په عکس العمل کې دی چې تیره میاشت د ترکیې لخوا د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي جټ الوتکه وویشتل سوه. بارس وایي له سیلانیانو پرته توریزم به توریزم پاتې نسي. بارس یو لوړ او ځواکمن سړی دی. ده په کوڅه کې دوکانونو ته ګوته ونیوله او ویې ویل دا وینئ هیڅوک ورته نه راځي. بارس وایي د نومبر د 24مې له پیښې وروسته 2000 کسانو د ده په هوټل کې د نومبر او ډسمبر میاشتو لپاره د نیولو خونو ثبت بیرته لغوه کړی. دی وایي ما پلان درلود چې د دوو سفري ادارو سره د لیدلو لپاره مسکو ته ولاړ سم خو اوس د دې کار لپاره هیڅ دلیل نسته. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا حکم له څلور ورځې وروسته هغه وخت راغی چې روسیې الوتکې د ترکیې د هوا په هوا کې توغندي په وسیله وویشتل سوه. د دې حکم له مخې د روسیې د ملي امنیت او اتباعو د خوندیتوب په خاطر داسې پریکړې ته اړتیا وه. دیمیر یو بل سوداګر بیا وایي چې له اوس څخه د روسیې پر ځای د نورو هیوادونو پر سیلانیانو غور کوي. دیمیر وایي د منځني ختیځ هیوادونو لکه ایران، سعودي عربستان او متحده عرب امارات اتباعو ته به خپل خدمات وړاندې کوي خو د ده په وینا دا ټول هیوادونه د روسیې د سیلانیانو بدیل نسي کېدای ځکه چې د انتالیا ساختمان د هغوی لپاره جوړ سوی دی. د البیا هوټل څښتن همدی کاراګوز بیا وایي انتالیا د روسانو لپاره جوړه سوې. دا ښار له مسکو څخه 2.5 ساعته پرواز لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پرته له ویزې اړیکو دا ښار د روسانو لپاره په یوه غوره ځای بدل کړی و. په ترکی کې شاوخوا 10000 روسي وګړي اوسي او ډیری یې د توریزم په برخه کې کار کوي. دوی هم د انقره پر وړاندې د مسکو د وروستۍ پریکړې له پایلو سره مخامخ شوي. د انتالیا تاریخي ښار د سیلانیانو د توجه مرکز اوسېدلی او مرکزی چوک یې بسونه او ټکسیان لري او کوڅې یې په عمومي توګه له سیلانیانو ډکې وي. له ساحل سره د اوبو پر غاړه د سپینو بیړیو قطارونه ولاړ وي چېرته چې رنګینې لویې بیړۍ له سیلانیانو ډکې وي خو اوس په دغه ښار کې یوازې یو څو خلک دي چې رخصتیانې تېروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخیل دی چې دو نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د دفاع وزارت په قراردادونو کې د شفافیت د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د دفاع وزارت یو شمیر مسؤلین ولسي جرګې خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښتي وو او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې د دفاع وزارت دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال د تیلو په تړونونو کې د شفافیت رامنځته شي. د دفاع وزارت چارواکو بیا وویل چې تر اوسه د دې کال د تیلو تړونونه نهایي شوي نه دي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د فساد مخه ونیول شي. تر دې مخکې هم د افغانستان د دفاع وزارت په شویو قراردادونو کې د فساد په اړه څېړنې ترسره شوې وي او یو شمېر قراردادونه هم لغوه شوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
وروسته له هغې چې د افغانستان د دفاع وزارت د 1994 کال د تیلو په قراردادونو کې د پراخ فساد راپور نه خپاره سول، ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د راتلونکي کال د تیلو په قراردادونو کې د شفافیت رامنځته کړي. دغې جرګې د همدې موضوع په اړه د چهارشنبې په ورځ د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال له نورو اړوندو چارواکو سره یو ځای خپلې استجوابیا غونډې ته وربللی وو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې د غونډې مشري یې کوله مالي او بودیجې، دفاعي چارو او د مرکزی تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارل شي. د دفاع وزارت او د ملي تدارکاتو د کمیټې له چارواکو سره باید یاد موضوع وڅېړي.
د دفاع وزارت د بیان په اساس دوی کوم خاص صلاحیت نه لري، نو بهتره به دا وي چې د مالی او بودیجې کمیسیون، د دفاعي چارو کمیسیون، د تفتیش مرکزی کمیسیونونه د مشترک غونډې د دفاع وزارت مسؤلین او د ملي تدارکاتو د کمیټې مسؤول موضوع په اړخیزه توګه وڅېړي او په آخر کې دې خپل دقیق راپور تالار ته وړاندې کړي تر څو د گزارش په رڼا کې موږ او تاسو خپل تصمیم ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني واک ته له رسېدو سره سم د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه لغوه او له سره وڅېړل. په دغه برخه کې لسګونه میلیونه ډالره ګټه حکومتي بودیجې ته ورسوله. له دې پرته په دې وروستیو کې د ملي شورا ځینو غړیو له دې ډلې د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسیون مشر زلمي زابلي وویل چې د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو ته ورکړل سوي دي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو وویل چې تر اوسه د دې وزارت د 1395 کال د تیلو قراردادونه نهایي شوي نه دي. د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال غلام سخي چې د ولسی جرګې استجواب غونډې ته وربدل سوی وایي د تیلو د قراردادونو اخیستونکو ځینو شرکتونو خپل غوښتنې په دې اړه جوړه شوې کمیټې ته سپارلې دي.
قرارداد فعلا
غوای یو قرارداد مطلق کو 500 کې ولاړ دی. تر اوسه هیڅ قرارداد د ملي تدارکاتو کمیسیون ته نه دی وړاندې سوی. هغه زیاته کړه چې د دفاع وزارت تړونونه د شفافیت په هدف د تدارکاتو د کمیټې لخوا څرل کیږي چې ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مالی، عدلي او اقتصاد وزیران یې څارنه کوي. له دفاع وزارت پرته د کورونا چارو وزارت په قراردادونو کې هم د فساد راپورونه خپاره سوي او ولسی جرګې په دې ورځ د کورونا چارو وزارت اړوند مسولین هم ورغوښتي وو. د کورونا چارو پر وزارت یو ادعا ده چې له قراردادیانو څخه میلیاردونه افغانۍ پوروړی دی. د دغه وزارت چارواکو هم له قراردادیانو څخه د پور ادعا ومنله او ژمنه وکړه چې له څېړنو وروسته به د قراردادیانو پورونه بیرته ورکړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوې حاضر انشاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی ونیز خبرونه ته خر اخلاص کوربه مو دی اجمل تورمن. دوستانو دا زر په دې خبرونه کې بیا هم دی اوریدونکو د زمکه ستونزې را چی وای د زورواکو لخوا لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې دغه اوریدونکو ستونزې یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوې وه، خو ویل کېږي چې د اواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدونکی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی او د ځمکې لانجه یې د گاوان پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به پخپله له ده نه واورو.
نوم عبدالقاهر ده، متقاعد ما مهاجر شوم. سوال از کاله تیره شوه، بیرته چې راغلمه ما ملکیت هغه ضبطلی و خلق زورواران اخیستی و تقریبا زه زور می نرسیده هغه تا لالمه، ولسوالی تا لالمه، ولسوالی تا دا محکمه ما یما پا نفع یو مکتوب نوشته کده زه متحق شما یا دای از ما که ده یو زوی می ده و موری ده دیتا سند می ورده یا دا آقا نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب مواخیست، قماندانی امنیه آقا نکه، تطبیق نکه، برتا آتی کالکیگی سرگردانه، تروس همه قصد پاته ده. دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیسته ده، کانتینر و آقا تزور آخیسته ده، زور می نرسیدی. ایما خانم راغل ده که دشپی پروس کال پر روژه که، راقل ایده چه یم دازمو کدیم ها در خو کرام ایراکه آقا دیر شدید وحل ورکل ایده داکتر و ماینکل ایده و آقا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس آقا نفر توگ نجلبه ای با زور آخیست نه ولسوالی زور نرسیگی و ایده که آقا نکه ای تروس آزر شوه نده با محکم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانۍ ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې، هغوی تاسو څه ویلي دي؟
یو قماندان و آقا رادیو آزادی ور سر آقا وکه مصاحبه وکه آقا در کل منکر شو چه هیچ آقا نیما خبر نیما په حال که دو حیات و دو قماندان حیات و دو نفر از دبلایات و یو نفر قماندان و منکر و شد بال دره ورزه آقا لال پیرتا یو بل قماندان را آقا آقا تا بال یو میرشت معفق شما چه لال ما آقا ویلی چه تا دروازه بنده شویده تو بل لال را نلری زلمه بیخی بدشو دا حکومت فقط با پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناس ما ما خزم لطه کب شویده دوسیه پسارانوالی کهده تو نجلبه ای اغا نفر
بله مننه انشالله چې موږ به تاسو دغه ستونزه د بګرام د امنیت قمندانې سره شریکه کړو چې هغوی ستاسو د ستونزې په اړه
خیر وسه زیر هغه یمه مظلومه یمه سلیمانسر میم فقط عرض مې وکړه یما جیبونه د هغه نه دکه شوی ده د کاغذ نه دکه شوی ده اما پیسې نه لرمه نور هغه نه لرمه هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کمک نه کوي
انشاءالله چې موږ به ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو
خیر وسه نن ډېره مظلومه یم
د انصاف پلټه کې
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست ښاغلي احمد خان احمدزي سره مطرح کړه. ښاغلي احمدزي په اړه وویل
دا ما ته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنې کوم دفترونو نه، دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلد چیرې ده، د کوم ځای نه راغلی ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه به تعقیب وکړم انشاءالله. هر چا چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
په دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکې غصب شوي دي، د حکومت غصب شوی ده، مخکې دلته کورونه آباد شوی ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. او داسې خل په ټول افغانستان کې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته؟
بله مننه.
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درست پر جناب احمد زیا صاحب؟ داسې کوم مخکې کومه قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولې نه، موږ ته څو کسان چې مراجعه کړی ده اوس زمین ازمکې په دوا کې ده. موږ هغه امر به قانون په محکمه ما ته امر ورکړی ده چې چا ته مو ورکړي هماغه چې موږ پیره ورته ولاړ کړی ده. هغه ګزمه زی خبره واخلي چې څوک دغه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصلې ونی.
عبدالقاهر پونو باندې دغه اوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او آیا د دوی په ستونزې د حلولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي؟
زه خو دې ته وعده ورکوم چې څلور شپږ ساعته زه په خدمت کې یم، هر ساعت چې راشي انشاءالله په خدمت کې حاضرم.
مننه کوم محمد زیاسف، کور مو ودان ژوند
وسه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دا و د دیونې د انصاف پلټه کې ونې خبرونه چې تاسو واوریده. که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټه کې اس نو موږ سره اړیکې ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992 290 30. خاط او پات اوسئ.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سلامل سلامونه منې. د حقیقت صدای په نننی پروګرام کې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارمندنې د برخې ملستيال احمد شاه صالحي ملمه ده چې ساسو پام د دوی مرکې ته راړم.
تاسو ته شکر له قصدي ځکه
مننه شغلی صالحی چې مشتمو د مرکه وخره کړ. د لومړی پښتنې په توګه غواړم پښتم چې په هیواد کې د وزګاری ستونزې څومره جدي ده او څومره د اندېښنې وړ ده ستاسو لپاره؟
تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. وروستۍ شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د بشري قواو 24% یې وزګاره دي، ضمناً 15% یې سمه دنده نه لري. وړ کار په دې معنا چې کله یو کس کاري امنیت ولري، دې ته موږ سمه دنده وایو. له دې اړخه دا یوه اساسي ستونزه ده. خواشینۍ سره یو وضعیت دی چې موږ یې منو.
مشکل اساسی است. متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
امی 24% که شما گفتین و علاوه بر او
دغه 24% بیکاره او 15% کمکاره چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره کسان شامل دي؟
نفوس اگر
خب اینا معمولا شامل کتگوری های مختلف میشن. بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجارب کشورهای دیگه و تجارب داخل افغانستان.
پدې کې بیلا بیلې کټګوري شاملېږي. تجربه خې هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي، هغه یې کار لري. معمولا هغه کسان چې په یو ځانګړي برخه کې تخصص ونه لري، دوی له بیکاری او یا کمکاری سره مخامخ کیږي. او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بي سواد دي.
بشته بي سواد افغانستان.
و یه قمری شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل،
که دا شمیر لتیر دو یا درو کلونو سره پرتله کو، دا بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شو که په هماغه پخوانی حالت پاتې دي؟
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم، 24% ای ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014
کمی شمیره چی ما یاد کرده دا در 2013 و 2014 کلونو ترمنز را طول شویدی. در بیکاری پلوریدو که زین فکترون شامل دی. هیردنی وی چه تیر دو کالمون سیاسی بی ثباتی لرلی، امنیتی مشکلات و دنریوال و زوکنو و تل پیو دول پر مارکیت آغیز کرده دی. او زرگونه ترونونه چه خلکو تی کارونه پیدا کول، دا طول مون للاس آور کردی. دا طول عوامل یوزه شوی او د بیکاری کچه الوڑه کرده.
اینا همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن.
پس فکر میکنین رای حل چی است؟
نو فکر کوي د حل لار څه ده؟ د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړئ، سو کوم مشتمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لرئ سو دا ستونزه حل سي؟
مشکل بیکاری را فکر نتایج هده.
در قسمت دلایل بیکاری ما میخواهیم که دو مسئله را اشاره بکنم، بعدا به جواب سوال شما بپردازم. ما دو سه مسئله را به شمول بی‌ثباتی سیاسی و بی‌امنیتی و رکود اقتصادی را اشاره کردم.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دو لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا ستاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بی‌ثباتی، امنیتی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بله مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس موږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیت یې برابر دی، د بیکاری له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، خو افغانستان په تېر یو یا دو کلونو کې ورسره زیات مخامخ وو. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بیلابیلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه موږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د شپږویشت حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د شپږو یا نهو میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زموږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحد عرب امارات په لومړي پړاو کې زموږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي څو دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
قسمی که شما هم در جریان بودین، کمی قبل تظاهرات صورت گرفت در نزدیک وزارت کار و امور اجتماعی،
تاسو په جریان کې چې څه موده مخکې ساسو د وزارت مخې ته مظاهرې وسوې او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کار موندنې لپاره جدي کار نه کیږي. تاسو دغو کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاتې دي، څه ډاډ ورکوئ څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره سي؟
ببینین،
بحث اشتغالزایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمند دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي، دا په خپله کاري زمینې برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دې ته رابولم چې یوه اندازه حوصله ولري او هیله من یم چې موږ په راتلونکي کې وکړای شو د بیکارۍ ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار معدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتوانیم فرصت های کاری را ایجاد کنیم.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم، یک نگرانی که نزد جوانان وجود داره او مسئله برگشت.
یو اندیشنه چې ځوانان لري هغه هیواد ته د هغه کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کیږي. دا بل مخکینی وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده؟
از اینا هیڅ قرار است جدی است واقعا شما را مشکل جدی میتونیم؟
خب این بستگی به این داره که با کدام حجم این افراد دوباره به کشور وارد میشن. در چند بخش من فکر میکنم که
دا پدی پوری آل لری چه دا کسان با یوش میر بیر تا هیوات ترازی دا کار اوتونیز و چار وزارت پاستازی توب کزی خبری وکرم لگ تر لگا دا هرفویز دا کلو للاری منگ زوانانو تا دا جذب زمینه مسایده و خوز دادایم چه نوری داری هم پدی برخه که کار کبی سور ترسیدگی وشی ترکومه چیز خبریم دوست لپاره دا کدوال و چار وزارت زینی پروگرامونه تا لاس لاندی لری.
تا جایی که مده جریان استم بحث بالای زی جریان داره و مخصوصا وزارت عودت مهاجرین در این بخش برنامه مشخص خود خواهد داشت.
آقای احمد شاب صالحی،
من نشغل صالحی چی مشتمو ده مرکه وقت را کرد،
بازم از اینکه فرصت دادین برام.
سلامت باشین، تشکر از شما همچنان.
I'm the پام دے سہر دے کما خامے سہر دے کما خامے